د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسر الله محمد سلامونه ومنې. وخت د سهار 10 بجې شوي. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په پا پاکستان کې د وکیلانو هړتال، د غراز د وزیرستان د ځوانانو ټولنې مظاهره، او په وروستۍ نیمه کې دوه اونیزه خبرونې د باختر ستوري او روښانه مستقبل اهم لرو. خو تر هر څه مخکې ورزو مجید بابر تا چې تاسو سره سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
نن په ټول پاکستان کې د پاکستان بار کونسل په غوښتنه وکیلانو کار بندیز کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د استازي دلمی خلیلزاد او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر ترمنځ ملاقات شوی. د لیبیا د سره صلیب ادارې د میډیټرینین سمندرګي نه د دوه شپېتو پناه غوښتونکو مړی راوستي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. نن په ټول پاکستان کې د پاکستان بار کونسل په غوښتنه وکیلانو د کاربندیز اعلان کړی. دا کاربندیز د سپریم کورټ د دوو قاضیانو قاضي فایز عیسا او کریم آغا خان پر ضد د هغو حکومتي ریفرنسونو پر ضد کیږي چې پکې په دغو قاضیانو د مالي اساسو د پټولو تور لګول شوی. تېره ورځ په اسلام آباد کې یو وکیل عبدالرحیم مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
مطلب تنظیمونه دی یا سونه وکیلان دی په پاکستان سخت افزات بدنیتی سره شوی دی.
په دې اړه د وکیلانو تنظیمونو مخکې هم احتجاجونه او هړتالونه کړي او د حکومت نه غوښتنه کړي چې دا ریفرنسونه دی واپس واخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په قبایلي ضلعو کې د 6 جولای د ټاکنو په نتیجو که د چا اعتراض وي نو هغوی دی الیکشن ټریبیونل سره رجوع وکړي. د کمیشن ویان سویل احمد تېره ورځ مشال ریډیو سره دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان کې د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې ناکامه شوي امیدواران په نتیجو اعتراضونه لري.
د 30 جولای نه پراسی دا نوټیفیکیشن کېدو والا دی کامیاب امیدوارانو، چې دا څنګه اوسي نو هغې سره به دغه نوټیفیکیشن هم توقع ده چې مخکې یا بعد دغه نوټیفیکیشن به هم انشاءالله راشي. قانوني لاره اختیارول پکار دي. دوی سره چې چا سره ثبوتونه دي نو چونکې دې لپاره الیکشن ټریبیونل غدي متعلقه فورم دی، بالکل دوی هغې کې خپل اپیل یعنی خپل کیس رجسٹر کولی شي.
د جولای په 6مه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ په 1400 ټاکنې ترسره شوې چې پکې د دوو ښځو په ګډون 215 امیدوارانو برخه اخیستې وه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ ټلیفوني خبرې شوي. د ریډیو له مخه په دې خبرو کې په افغانستان کې روان د سولې د بهیر ترڅنګ په دوه اړخیزه همکارۍ او د هند د انتظام لاندې د کشمیر په صورتحال خبرې وشوې. اردوغان په دې خبرو کې په پاکستان کې په دې نږدو کې په هغو ترهګریزو بریدونو د غمرازۍ څرګندونه وکړه چې پکې ولسي وګړي او امنیتي سرتیري وژلي شوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن له مشر شهرزاد اکبر سره ملاقات کړی دی. خلیلزاد پرون د جولای په 6مه پر ټویټر لیکلی چې په دې کتنه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن پخوانی مشره سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلک او د اسلامي حزب د سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم موجود وو. خلیلزاد په دې اړه په یو ټویټ لیکلی، خوښ یم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د 1300 کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په اړه خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور تفصیل نه دی څرګند کړی. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیلزاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوی چې په دې منځ کې یو وار قطر ته هم لاړ شي. د لیبیا د سره صلیب اداره وایي چې د دوی کارکوونکو د میډیټرینین سمندرګي نه د 2 شپېتو پناه غوښتونکو مړی راوستي دي. امدادي ادارو د جولای په 15مه ویلي ول چې د ماشومانو په ګډون یو سل پنځوس پناه غوښتونکي پس له هغې لا دره کړي چې د لیبیا په سواحلو کې د دوی یوه بیړۍ ډوبه شوې وه. دغه د پناه غوښتونکو بیړۍ یورپ ته روانه وه. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې مشر فلیپو ګرانډه دا پیښه په میډیټرینین کې د سخ کال تر ټولو ناوړه غمیزه بللې. د ایران انقلابی ګارد وایي چې تیره ورځ د عراق سره په پوله د یو شمیر انقلاب ضد یاغیانو سره په نښتو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی. د ایران نیمه سرکاري اجانسونو د ایران د انقلابی ګارد له قوله وایي چې د کردستان صوبې په سرواباد سیمه کې پوله ساتونکي سرتیری د انقلاب ضد ډلو سره مقابله شول او وجنګېدل. راپورونه وایي چې په دې نښتو کې د انقلاب ضد کسان وژل شوي او ژوبل دي چې شمېره یې نه ده معلومه او د دوی د پام وړ وسلې تباه کړل شوي دي. راپورونه زیاتوي چې د انقلابی ګارډ یو سرتیری په دین خودو کې جوبل شوی و چې روغتون ته د وړو پر مهال یې صبر کړه. یا د سیمه کې مخکې هم د کوردی ملیشا او ایرانی ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او وروسته خبر دا چې روس غواړي چې په هیواد دننه د انټرنیټ د مهمو کمپنیانو بهرنی ملکیت تر 40% پورې کم کړي. دا د هغو حکومتي ګامونو برخه ده چې غواړي د حکومت واک په آنلاین کمپنیانو سخت کړي. د جولای په 26مه د واکمن حکومتي ګوند یونایټډ ریشن سره تعلق لرونکي یو غړي انټن ګولکن په پارلیمان کې په دې اړه یو بل جمع کړی چې پکې د یانډاکس او میل رشیا په شمول د بهرنیو کمپنیانو د ملکیت کچا د راکمولو خبره شوې ده. میل رشیا د روس د ټولنیز میډیا د دوو لوی برخو ملکیت لري او یانډاکس چې په یورپی هیواد نیدرلینډ کې رجسټر ده د هغې د 15% شیئرز کاروبار په نیویارک سټاک ایکسچینج کې کیږي. د مشال د خبرونو پای.
اردوونکو خبرونه مو له مشال لري وردل چې مجید بابا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري نن وکیلانو په ټول پاکستان کې هړتال اعلان کړي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو ضد اف آی آر درج کړل شوی او د وزیرستان د ځوانانو ټولنې د یوې مظاهرې له لارې له حکومت غوښتي چې علي وزیر او محسن دول دې زر تر زره خوشي کړي.
تین تاریخ پر دای تو خلوص نکړل نه دا د وزیرستان خلک وي اتونه سوال بایکاټ کو.
او په روسي نیمای کې دوا اونیزه د باختر ستوري او روخانه مستقبل اهم لرو له مشال لري سره اوسه. مشال لري ته وګسته او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان بار کونسل په خواسته نن په ټول ملک کې وکیلانو کاربندي اعلان کړي. دوی له حکومت غواړي چې د سپریم کورټ د جج قاضي فایز عیسا او د سن های کورټ د جج کریم خان هغه پر ضد دارکل شوي ریفرنسونه دې بیرته واخلي. حکومت په دې دوو ججانو تور پورې کړی چې په بهر ملکونو کې یې شتمنۍ پټې کړې دي نو باید چې د دوی پر ضد کاروایی وکړل شي، خو د ججانو بیا دغه تورونه رد کړي. پړی نور تفصیل د سیر زهیر په دې راپور کې.
نن د خالی په ورځ د پاکستان بار کونسل په اعلان د ټول ملک وکیلانو د هړتال یا کاربندیز اعلان کړی. هغوی حکومت د دوو سینیئر ججانو جسټس قاضي فایز عیسا او کریم آغا خان پر ضد ریفرنسونه په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع کړي. باید چې په سمدستي توګه دغه ریفرنسونه بیرته واخلي، کنی دوی به دې احتجاجونو او هړتالونو ته دوام ورکړي. په دې اړه د پېښور های کورټ بار کونسل مشر او وکیل لطیف اپریدی مشال ریډیو ته وویل د حکومت دې ریفرنسونو دا ماننه ده چې په عدلي بندیزونه لګول غواړي او د فشار لاندې راولي.
قاضي فایز عیسا ډېر ایماندار جج دی، ډېر انډیپندنت جج دی، اسټابلیشمنت والا چې ګبراو دي په اسلام آباد کې کنونشنم دی. د دې لپاره دا موږ خپل احتجاج ریکارډ کو وکیلان ټول د کنټري په ټول ملک کې هړتال وکړو، بایکاټ وکړو او د حکومت ته وښیو چې موږ په دې شي خفه یو چې دا انډیپندنت او ځانمن ججان چې دي تاسو غلط لارا په بدګټس د اوکرين او باسي او دغه په نتیجه کې تاسو ځانته لارې خالي کوي.
همداشان په اسلام آباد کې یو بل وکیل عبدالرحیم خان هم په دې اړه مشال ریډیو ته وی
الادلیا کې چې کوم په دوه جدي دا قاضي فایزي ساو کې کې هغه د دې خلاف په بدنيتي سره د کوم رسن پایل شوی دی فیډرل ګورنمنت را فایل کړی دی. نو په دې حواله سره مطلب دا چې څومره وکلا تنظیمونه دي څومره وکیلان دي په پاکستان کې د ډېرې سخت تعرضات یو دا وایي دا په بدنيتي سره شوی دی. نن چې کوم وشتم جولای دا په دې باندې په ټول پاکستان کې بازارونو کې هړتال وي دا غلط کې یو وکیل هم نشي پېښ کېدلی.
دروان کال د مئی په میاشت کې وفاقي حکومت د صدر ډاکټر عارف الوی په ذریعہ د سپریم کورٹ د سینئر جج قاضی فائز عیسی او د سن ہائی کورٹ جج کریم خان اغا پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې حکومتي ریفرنسونه جمع کړي وو چې پکې یې پدوی تور پوری کړي وو چې دوی په بهر ملکونو کې شتمنۍ یا اساسي پټي کړي او د دوی پر ضد د آرټیکل 209 تر لاندې کاروائی وکړي شي. بل پلو جسټس قاضی فائز عیسی دغه تورونه رد کړي او دای به اساسه ګرځولي. سراد زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال لړیو ته وګستئ. د وزیرستان د ځوانان ټولنې یوتا فوزیرستان پرون د جولای پر شپږویشتمه د یوې مظاهرې له لارې له حکومته غوښتنه وکړه چې علي وزیر او محسن دول دې زر تر زره خوشي کړي، ګنې نو دوی به په احتجاج پیل کړي. دوی د شمالي وزیرستان په مرکز میرام شاه کې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو. د حکومت او پوځ خلاف یې شعارونه هم ورکړل. خو بل پلو د شمالي وزیرستان یو لوړپوړي چارواکي له مظاهرې وروسته د نو نښ ښکاره کولو په شرط مشال ډو ته وویل د محسن دوړ اول وزیر خلاف عدالتي کاروي روانه ده او دوی یې د خوشي کولو توان نه لري. نور تفصیل د نجیب عامر په دې راپور کې.
د وزیرستان د ځوانانو ټولنې غړي وایي حکومت ته په قامي سملې کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ ولی وزیر خوشې کړي، کنه دوی پراخ احتجاجي تحریک پیلوي. دوی دا غوښتنه د جولای پر شپږویشتمه په میرامشاه کې د وی مظاهره پر وخت وکړه. دا مظاهره چې په لسکونو ځوانانو پکې برخه واخیسته په میرامشاه کې د خبریالانو د ټولنې د دفتر یا پریس کلب په مخ کې ترسره شوه. د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې جنرال سیکرټري وقار احمد مشال لډیو ته ویل حکومت دې د اگست تر درېیمې نیټې علي وزیر او محسن داوړ خوشې کړي.
د ریاست نه دا مطالبه کی چې میش کیم پرلیمانی غړي دي، دا ډېر د شرم خبره ده چې میش دواړه پرلیمانی غړي په جیلې شي دي او د میش نمائندګون په جیلې شي. اخر کړه میش نمائندګي دا سه کو میش دا ویي چې په 3 اگست باندې دا دی فوري رهایو شي یا دنه بدل را کسی نه کو چې کیم کسی نه دي کنه نو یو حالت په بیا داسې زوی ته لوټ شي چې مزید میش در نه په احتجاج باندې مجبور شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشران او قومي سملې غړي محسن داوړ ولی وزیر د مې په شپږویشتمه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چیک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوی دی. دوی دا تورونه رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او وکیلانو په وینا د علي وزیر او محسن داوړ د ضمانت لپاره په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د پنج شنبې په ورځ اورېدنه وه چې د قاضي د رخصتۍ له وجې د اګست تر درېیمې نیټې وځنډېدله. د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې یو بل غړي ګل سادات په پرونی مظاهره کې د وینا پر مهال وویل حکومت ته بار بار د عدالتي کاروایي د ځنډولو لاره د علي وزیر محسن داوړ د خوشی کېدو مخه نه نیسي.
اومیش ته غیر یاستا دا الټیمیټم ورکوي چې ګوره د علي وزیر د محسن داوړ چې دا غته دغه میرم شاد خوروي مشرون دي دغه ته تاریخ په تاریخ د ایت افراد ورکوي تاریخ کو تاریخ دای تاوره سے بدلاوے کا دوزگردار تین کی تین تاریخ پر ہے تو دا یا ریلیز نکڑل دای تو خلوص نکڑل ندا دا وزیرستان خالق وے اے تو نا سوال بائیکاٹ کو.
د وزیرستان د ځوانانو د ټولنې مشرانو ویل که حکومت غوښتنې ونه منلې نو دوی به لارې سکولونه او روغتونونه وتړي. خو بل پلو د شمالي وزیرستان یو لوړ پوړي چارواکي له مظاهرې وروسته د نوم نه ښکاره کولو په شرط مشال لاډیو ته وویل د محسن داوړ او علي وزیر خلاف عدالتي کاروایی روانه ده او دوی یې د خوشي کولو توان نه لري.
د مشال لاډیو د خالي د ورځې پروګرامونه
روخانه مستقبل پلسنیمو بجو
د باختر ستوري په پاوکم یو لس بجو
پام کبا په دولسنیمو بجو
د نړۍ رنگونه په پاوکم یو بجا
سندری جادوګری په یونیمو بجا
د مشال پونم په دوو بجو
روختیا او درملنه په دونیمو بجو
ټولنیزې شبکې او سختریزی په پاوکم سلور بجو
د سولې پر لور په سلورنیمو بجو
جمهوری غاګونه په پاوکم پنځه بجو
مشال لډیو ته غوږیستې اوریدونکو په پا پاکستان کې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ د مشر غړي قمر زمان کایرا په ګډون شاوخوا د 1900 کسانو خلاف ایف آی آر یا لومبي تحقیقاتي راپورونه تیره ورځ درج شوي دي. دا په اصل کې دا چې د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د جولای په 15مه د انتخاباتو کال پوره کېدو په مناسبت توره ورځ ومانځله او جلسې وکړي. د دوی وینا وه چې توره ورځ په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ او بیا د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت د ناسم اقتصادي پالیسیو ضد مانځي. په عین وخت کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشکاوان پر همدغه ورځ یعنی په 15مه جولای ویلی وو چې ګوند او پلویان یې دا ورځ د مننې او احتساب ورځې په توګه مانځي. دا چې دغه اف آی آر د اپوزیشن د مشرانو پر ضد او نورو کسانو پر ضد ولې درج شوي په دې مو لږه شېبه مخکې په اسلام آباد کې له خپل خبریال احمد الله سره خبرې کړې. راځي چې بیا ته وښو
اپوزیشن ګوندونو پرون ابل پرون چې کوم یعنی 15مه جولای هغه د انتخاباتو یو کال پوره کېدو وروسته د تورې ورځې په توګه باندې مانځله دغه ورځ. نو په دغه حواله سره د ملک په څلور وانو صوبو چې کوم دي هغه په سر خارونو کې د جلسو چې کوم هغه تابع کړی شو و. لومړۍ جلسه په خبر کې بیا د هغې نه وروسته په کوټه کې شوې وه. درېمه جلسه په کراچۍ کې وشوله او څلورمه چې کوم وه هغه په لاهور کې وشوله. کومه چې متحده اپوزیشن ګوندونو چې کوم دي هغه را جوړه کړې وه. دغه جلسې ته د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د پیپلز ګوند قمر زمان کایرا دغه شان نور یو شمېر مشران چې کوم دي د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند هغه ویناګانې وکړلې. خو پرون چې کوم دی د مسلم لیگ نون د پیپلز ګوند او دغه شان نور چې کوم ګوندونه وو چې پکې د جمعیت علما اسلام ځینې غړي هم شامل دي د هغې په ضد باندې مقدمه درج کړې شوې ده. او دا مقدمه چې کوم ده دا دوه وجوهات ښودلې شي چې پکې دی وایي چې یو خو د چې کوم سړک هغه په مکمل توګه بند کړی او مال روډ چې کوم مال روډ باندې په 2014 کې عدالت دا فیصله راولې و چې دلته به جلسې جلوسونه نه کیږي. او مسلم لیگ نون چې کوم هغه هغه وخت کمشنر ته دغه ورکړې چې موږ د جلسې اجازه راکړلې شي. خو د اجازه باوجود هغه چې کوم دغه ته دا جلسه وکړه نو په دې وجه نه صرف د دوی د وجه نه د خلکو کاروبارونو ته نقصان ورسېدو بلکې خلکو ته په تګ راتګ کې ساوند سیستم دی هلته لګولی او په هغې باندې نارې وهلې دغه شان بینرې لګولې. نو دا مختلف قسمه مقدمات چې کوم دي په دې مشرانو باندې چې تقریبا 1900 کسان په دې کې یادېږي چې دې کې د مسلم لیگ نون 850 غړي دي. دغه شان یو شمېر مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ځوانو 850 غړي او نور یو شمېر نامعلومه کسان دي. د دوی په ضد باندې دا دوه بېلې بېلې مقدمې چې کوم دي دا درج کړې شوې دي. نو دا خو مقدمې درج کړې شوې دي.
احمد الله زموږ اوریدونکو ته اوس دا وایي چې په دغه کسانو کې د چا خلاف چې اف آی آر درج کړل شوی دی چې په کې سیاستوالان هم دي نو آیا دغه څوک نیول شوی کنه؟
ما اف آی آر چې کومې دا مختلف وختونه کې په دې باندې درج کیږي لکه سوره زیوړان په فیصل آباد کې هم مسلم لیگ نن مرستیال مشر مریم نواز چې کوم واغې دغه شانتي او جلسه کړې و. نو دا غي ورستو د مریم نواز او کیپټن صفدر په شمول ګن شمیر کسانو باندې د مسلم لیگ نن چې کومې دا مقدمه درج کړې شوی خو نه په هغه کې څوک تر اوسه پورې گرفتار کړی شوی نه په دې مقدمه کې چې کوم دی هغه تر اوسه پورې څوک گرفتار کړی شوی دی.
تو په اسلام آباد کې په خبر جلال احمد الله تاسو ته معلومات درکول چې د اپوزیشن د زنو غړو او دغه راز نورو یو شمېر کسانو باندې اف آی آر درج کړل شوی دی. د پولیسو لخوا خلا هم په دغه کې څوک نه دی نیول شوی. راځو دې ته چې په قبایلي سیمو کې د خبر پښتونخوا شپاړسو څوکیو لپاره انتخابات د جولای په شلمه ترسره شول، خو دغه ټاکنو پر نتیجو ځنو خلکو اعتراضونه رامنځته کړي. د بعضو سیمو ناکامه امیدواران تور لګوي چې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوي دي. بلخوا الیکشن کمیشن وایي انتخاباتي ټریبیونل جوړوي هغو ته خپل شکایتونه یوسي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د سګنی کال د جولای پر شلمه نیټه د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د شپاړسو څوکو لپاره د شوو انتخاباتو د ځینو اعلان شوو سرکاري نتیجو خلاف د احتجاجونو لړۍ لا هم روانه ده. د کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ځینې ناکامه امیدواران تورونه لګوي چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. د جنوبي وزیرستان د صوبایي اسمبلۍ له یو سل څوارلسمې حلقې د ټاکنو امیدوار عارف وزیر د جمعې په ورځ له مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې دعوه وکړه چې د دوی د حلقې له ټولو 98 پولینګ سټېشنونو څخه په راوتلو نتیجو کې شپږ اتیا د ګټلي ول، او زیاتوي چې د جمعې په ورځ یې د درغلۍ ثبوتونه د مرکزي الیکشن کمیشن په دفتر کې جمع کړي دي.
دا خو دلته بالکل چې کوم درغلۍ شوې دي په درې پولینګونو باندې شوې دي چې دا د دوی خلوال دی. ما په نه د مخه پریس کانفرنس کړه او ما چې په دې کې د موږ تفوزاتي په دې باندې د اندي روانه ده. په یوه پولینګ باندې یو لس سوه درې وشته په دې کې لوېدلی ده، یو زر اته دېرش دا په یورپ کې نه لویږي، او په بل باندې دا یو زر اته شپېته په دې کې لوېدلی ده، یو زر پنځه څلوېښت فوټ. موږ دا وایي چې په دې کې دې دوکه کړې ده، موږ سره ثبوتونه دي. او بل دا کوم احتجاج چې کې دا د موږ کومونه کې دا په دې وجه
همداراز لکورمې او شمالي وزیرستان په انتخاباتو کې ناکامه شوي امیدواران هم ورته اعتراضونه لري، نتیجې نه مني، پر احتجاجونه دي او د خپلو غوښتنو لپاره خبري غونډې کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټاکنو کمیشن وایي چې د جولای پر شلمه په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د شپاړسو څوکو لپاره د ترسره شوو ټاکنو په نتیجو که څوک هم اعتراض لري نو قانوني لاره دې خپله کړي. د جمعې په ورځ له مشال لیډیو سره په خبرو کې د کمیشن ویان سهیل احمد وویل چې د جولای پر دیرشمه به د کامیاب امیدوارانو رسمي اعلامیه خپره کړي او د اعتراضونو لپاره به د الیکشن ټریبیونلونو جوړولو اعلامیه هم خپره کړي.
زما په خیال باندې د 30 جولای نه پراسي دا نوټیفیکیشن کېدوال دي کامیاب امیدوارانو چې دا څنګه اوسي او هغه سره به دغه نوټیفیکیشن هم توقع ده چې د مخکې یا بعد دغه نوټیفیکیشن به ان شاء الله راشي. قانوني لارې اختیارول پکار دي. دې سره چې چا سره ثبوتونه دي نو چونکی دې لپاره الیکشن ټریبیونل غری متعلقہ فورم دے پراپر فورم دے بالکل دے اگر کی خپل اپیل یا خپل کیس رجسٹر کولے شی اچھا ال دے لال شی دے کی بیا دو وکیل پر تربا نی بری خپل کیس پیریو کی او غبا پرچو کی دے چر کے کم سمت نہیں دے بالکل اگا احمد اگا عدالت مختر اوڑی
دے قبیلی دے لو در رجسٹر ڈوٹنو ٹول اشمیرا 2.8 ملیون وا چپکی دے شلم جولائی پٹاکنو کی سکم ونی ملک خلکو خپل رائے کارولی وی
مشال لري ته وګصه مجب امر تاسو ته راپور وړاندې کوو. رزو رغزو ته پور رغزو کې ځای اوسیدونکو وایي د امنیتي ځواکونو لخوا د سورلو په گاډو د بندیزونو لقبل لړې رستون سره مخ دي. دی وایي په سیمه کې یوازې هغه گاډي سورلې وړي راوړي کوم چې لپو سره درچ شوی. دوی دا هم وایي چې په چي پوسټونو دي نرمي وکړل شي. بلخوا چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د غستون ځای زر تر زر هوار کړي. تفصیل طارق رزي په دې راپور کې.
د اورغزو مدني فعالان غوښتنه کوي چې په سیمه کې د سورلو پر گاډو دی بندیز اوچت کړی شي. د ماموزو د داري اوسیدونکو او مدني فعال بلال دین اورغزی وای هلته یوازې هغه گاډي پر پوستو پرېږدول کیږي کوم چې له امنیتي درو سره اندراج دي. بلال دین اورغزی زیاتوي کدغه بندیز اوچت کړو نو نه یوازې دا چې سفری ستونزې به حل شي بلکې له دغه سره به هلته ورته کاروباري موقع هم پیدا شي.
هغه گاډي تلای شي چې کوم گاډي پهل نه رجسٹریشن وي دا التا کمشنر شو اوس خو مخکې خوتی پی او غو ملکان تصدیق کوي بیا دلته د ارمی کومې ادارې دی هغه گاډي نمبر ځان سره نوٹ کی سیر دا گاډه تګره تک وې شي صدا ختم کړی شي د مو علاقې به ترقی وکړي خلک براشي کاروبار بزنس به پکې شروع کی.
د سامي اوسیدونکو محمد الیا سورغزی وای په سیمه کې یوازې اندراج شو گاډو ته د سولو وړلو او وړلو اجازه د ورکولو له دغه پالیسي سره د ځای اوسیدونکو عمومي ژوند سخت متاثر دي. په کار ده چې حکومت دې د دوی خبره ومني او زړه ته زړه دا بندیز دي ختم کړی.
دغه گاډي بیا بل څوک نشي بدلی نه هغه ډرایور ورور بدللی شي نه بل څوک بدللی شي نه حکومت نه موږ دغه مطالبه ده چې خدای دې پر دغه رجسٹریشن هم ختم کړی شي ځکه چې گاډي کوم چې فسټونه دی په گاڑی دی چې کیږي خدای دې سیشن 50 60 گاڑی ټوپ ورغځي کې ریجستر دی نور او په دغه گاڑی بیا کا په خبر تر غل یا کوار تر غل په کلی کې دونه گاڑی نه چې په کې مریض راوړي یا دی خو چې تاسو سخت ایمرجنسی وي چې سره ریجستر گاڑی نه یا بچ ریجستر گاڑی په کلو کې وي موبایل را به تابې نه کیږي بیا خلکو ته ډېر تکلیف دی
که څه هم پر گاڑو د بندې سپړه پوز او یا نور امنیتی ادارو تر اوسه سند دی ویلي خو د ضلع تنظیم دا دریض دی چې هلته دای سکیورټی صورتحال له کبله لګولی دی موږ چې کله په دغه اړه سینیټر له اورنګزیب اورنګزیب سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې څه موده وړاندې د پوځ له مشرانو سره خبرې شوي او هغوی ورته دا ډاډ ورکړی چې په تګ راتګ کې هلته پر خلکو څومره هم بندیزونه دي هغه به لرې کولی شي سینیټر اورنګزیب دا هم ویل هلته پر چک پوستو به هم نرمي راوستلی شي او څوک به هیڅ نه ځورول کیږي
کارډ مارټ سیستم ارت ختمو پوه شوې خپل علاقې ته هر سړی تلی شي او د دې لپاره به انشاءالله تاسو ته څو ورځو کې له عمله معاشي مکمل اډرونه به نوټیفیکیشن به جاری شي
په ورځو کې یو شمېر علاقې داسې دي چېرته کې تر پوځي عملیاتو وروسته خلک ورته واپس ورغلي دي خو هغوی د تړل شویو لارو په چیک پوستو د تلاشیانو او داسې نورو بندیزونو او سختیو له کبله ډېر په تکلیف کې ژوند په تېرولو مجبوره دي په 2010 کال کې هلته پوځ د وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل چې له کبله تر ویختو ضرورت قرآنے بکور شیبی وو تاریک ورگ سے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا
اوزن کو د سیاسي چارو پوهان وای امریکای د پاکستان په وړاندې خپل دریز یو څه ځکه نرم کړی چې عمران خان او امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او نورو چارواکو ته باور ورکړی چې د افغان سولې پروسه کې به له زړه همکاري کوي او همدارنګه ځینې نورې ژمنې یې هم کړي اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي وخت رسېدلی چې پاکستان خپلې ژمنې عملي کړي نجیب عامر دا موضوع له شنونکو سره څېړلی چې پاکستان به په خپلو وعدو وفا وکړی شي او که نه راځئ چې په ګډه راپورته وکړو
یو شمیر شنون کی وای پاکستان با دا وسنه فرصت چې امریکای سره اړیکی مخ په خکې دودی للا سوار نکړي او پورا حسابوي چې د افغان سولې په پروسه کې د مرستې سره سره هغه ټولې ژمنې پوره کړي چې وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر پر مهال د ولسمشر ډونلډ ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره کړي دي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې مورګان اورتاګوز هم د جولای په 15مه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکایي چارواکو د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د لومړنۍ لیدنه وه چې د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ د اړیکو جوړولو ته لاره هواروي اوس موږ ګڼو چې د دې لومړنۍ لیدنې پر کامیابۍ د پرمختګ لپاره وخت را رسېدلی دی زه دلته د وزیر اعظم عمران خان لخوا د شوو ژمنو څخه د یوې ذکر کول غواړم چې ویلي دي هڅه کوي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته وبلي موږ په افغانستان کې سولې ته ژمن یو موږ ګڼو چې دا یو مهم پرمختګ و د دې تر څنګ یو شمېر نور مسایل هم و چې نه یوازې د ولسمشر بلکې د بهرنیو چارو د وزیر سره هم د پاکستاني وزیر اعظم د ملاقات پر مهال مطرح شول نو اوس وخت را رسېدلی چې د هغو لیدنو او ژمنو پر اساس پر مخ ولاړ شو پاکستان په داسې مهال امریکا سره ژمنه کړې چې د افغان سولې په پروسه کې مرستې کوي چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په قطر کې مخامخ هم خبرې شوي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د افغان سولې د پروسې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان څخه پر لیدنه بوخت دی د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ تر اوسه د خبرو و پړاوونه ترسره شوي دي د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه متقاعد جنرال طلعت مسعود د امریکا سره د پاکستان د وروستیو ژمنو په اړه مشال
یہ دیکھیے پاکستان کی تو قیادت ہے خاص طور سے سری قیادت
د پاکستان مشرتابه چې پوځي او ملکی دواړه لوري پکې شامل دي حسب کوي چې پر افغان طالبانو چې هر څومره ممکن وي فشار واچوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینی خدا هم باید په یاد وساتل شي چې ضروری نه ده چې د طالبانو د مشرانو د پاکستان د حکومت نظر دی سل په سلو کې یو شان وي
طلعت مسعود وای پاکستان ډیر ځله طالبانو ته خی مشورې ورکړي خو هغوی پر عمل نه دی کړی نو به قتل شي چې هغوی تر کومه حده د پاکستان خبره مني نوموړی وای پاکستان به خپل پوره هڅه کوي خو که طالبانو یې خبره ونه منله نو زیات نه زیات دا کولی شي چې له خپلې خاورې طالبان او مشرانې وباسي د پاکستان د سیاسي چارو یو بل کارپور رستم شاه مومن بیا وای امریکا ته د وزیر اعظم عمران خان روستي سفر په اسلام آباد د واشنگټن بې باورۍ کمی کړی دی
زما خیال ہے کہ دورے پر نتیجہ کی عہدہ کا رش ہے نہ امریکی چکم شکو خوشبات ہو پاگے کے ڈیر جات کا میرا ہے اس امریکی انتظامیہ چکم دا آغا کی دیشی پاکستان مانی پراتلوں کو رضو کے دا طور بے ہونے لگئی کہ پاکستان یو طرف تا یو خبر رکھئی و بل طرف تا بلا خبر رکھئی اور دا کی دیشی دا لا چکم دا اعتماد کی چکم کمے ہو آغا دے دورے پر نتیجہ کی دیشی کی آغا ختم شوئی آغا اعتماد بحال شوئی
رستم شاه مومن وای پاکستان چې کومې ژمنې کړې له هغه په شا کې ده نشي او داسې ښکاري چې په خپل پالیسۍ کې به ژور بدلون راولي ځکه چې د امریکا سره اړیکې چې تر یو بریده ښې شوې نه به غواړي چې یو وری بیا دې خراب شي
دا نجیب احمد چې تاسو یې راپور وړاندې کوو د پاکستان او همدغه راز د امریکا د اړیکو د افغان سولې په اړه باندې او اوس وخت شوه د لس نیمې بجې او مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له خبرونو لنډې سوو
نن پټول پاکستان کې د پاکستان بار کونسل په غوښتنه وکیلانو د کاربندي اعلان کړی دا کاربندي د سپریم کورټ د دوو قاضیانو قاضي فایزیسا او کریم آغا خان پر ضد د هغو حکومتي رفرنسونو پر ضد کیږي چې پکې په دغو قاضیانو د مالي اساسو د پټولو تور لګول شوی په دې اړه د وکیلانو تنظیمونو مخکوم احتجاجونه غوړتلونه کړي او د حکومت نه یې غوښتنه کړې چې دا رفرنسونه دې واپس واخلي د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې په قبیلي ضلعو کې د 6 جولای د ټاکنو په نږدې کې د چای اعتراض وي نو هغوی دې الیکشن ټریبیونل سره رجوع وکړي د کمیشن ویان سهیل احمد تېره ورځ مشال دوی سره دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په کورما شمالي او جنوبي وزیرستان کې د صوبایي سملې په ټاکنو کې ناکامه شوي امیدواران په نتیجو اعتراض لري د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ټلیفوني خبرې شوې د ریډیو له مخه په دې خبرو کې په افغانستان کې روان د سولې د بهیر ترڅنګ په دوه اړخیزه د همکارۍ او د هند انتظام لاندې د تشکیل په صورت کې حال خبرې شوې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن له مشر شهرزاد اکبر سره ملاقات کړی دی د لیبیا د سره صلیبي اداره وایي چې د دوی کارکوونکو د میډیټرین سمندرګي نه د 2 شپې پناه غوښتونکو مدیرۍ راوستلي د ایران انقلابي ګارډ وایي چې تېر ورځ د عراق سره په پوله د یو شمېر انقلاب ضد یاغیانو سره په نښتو کې د دوی یو سرتېری وژلی شو روس غواړي چې په هیواد دننه د انټرنیټ د مهمو کمپنیانو بهرنی ملکیت تر 10% پورې کم
دا مجید بابر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو په دې نمای کې دوا اونیزې خبرونه لرو د باختر ستوري او روښانه مستقبل خو تر هر څه مخکې راځو روښانه مستقبل اونیزې خبرونه ته دا خبرونه چې تاسو له هر اونۍ منور شاه چمتو کوي نن پکې په خوست کې د لینکن ښوونیز مرکز د زده کړو په اړه اوري راځي چې په ګډه ورته وښو
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي د افغانستان په خوست اخار کې د امریکا په مرسته چلیدونکي لینکن خوانیز مرکز کې سکهال د اپریل په میاشت کې 1515 ځوانانو د کمپیوټر او انګریزي ژبې شپږ میاشتنۍ وړیا زده کړې مکمل کړې په یاد مرکز کې هغو ځوانانو ته د زده کړو موقع برابر کړل شوی چې د دغو زده کړو مالي توان نه لري د دې مرکز مشر جاوید خان په دې حق لمشال ریډیو ته وویل دا مرکزونه د افغانستان په نورو برخو کې هم شتون لري
لینکن خوانیز مرکزونه چې سفارت امریکا له طرف امریکا او د اس ډی ار او په نوم یو موسسه ده چې تخنیکی چارې هغه په مخ وړي د افغانستان تقریبا په 200 ولایتو کې فعالیت کوي چې د دې څخه هدف د عامه پوهاوي پروګرامونه د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې په برخه کې ټرینینګونه دې سره په څنګ کې د امریکا د متحده ایالاتو د زده کړو پروګرام سره بلدیت او نړیوالې او ملي ورځې دلته مخول کېږي د خوست لینکن ښوونیز مرکز د 2009 کال راهیسې په خوست ولایت کې فعالیت ترسره کوي چې په دې موده کې په زرګونو ځوانان په عمده بخشونو کې روزلي دي
دا چې په دې مرکز کې ځوانان څنګه داخله اخیستلی شي او څه شرایط لري په دې پوښتنه نوموړي وویل
زکر کوم پروګرامونه چې دی هغه مونږ په درې بخښونو باندې ویشو، لکه یو ابتدایي زکر دی چې هغه ته د ښوونځي د ابتدایي بخش شاګردان راځي، ځینې متوسطه زده کړې دي د کمپیوټر د انګلیسي په ژبه کې، ځینې عالي دي چې هغې ته بیا د پوهنتون محصلین وغیره دلته راځي. خو هغه صنفونو ته چې مونږ دی داخلوي، هغه پروګرام یا برنامې ته چې دوی داخلېږي، دوی څخه پری اسسمنټ ټیسټ، یعنی د شمول لپاره یو ټیسټ ترې اخیستل کېږي، د هغې ټیسټ په بنا باندې دوی هغه صنفونو کې شاملېږي. دلته د کمپیوټر د زده کړې پروګرامونه د درې میاشتو څخه پنځه میاشتې پورې وخت نیسي، او د انګلیسي ژبې پروګرام چې ده هغه په درې بخشونو باندې ویشل شوی ده، چې هم بیګنر، انټرمیډیټ او ایډوانس، چې هر بخش یې څلور میاشتې وخت نیسي. که چېرته کې یو شاګرد د مکمل پروګرام وایي بیا یو کال وخت ځینې نیسي، او که چېرته کې فقط په یو بخش کې ګډون کوي بیا څلور میاشتې وخت ځینې.
جاوید خان وایي په کال کې دوه واره داخلې کوي چې پکې ټولو مستحق ځوانانو ته داخلې ورکوي.
خپل وخت لري، لکه ژمی ژمنی ځانته پروګرامونه دي چې په ژمی کې شروع کېږي، د پسرلنی بیا ځانته پروګرامونه دي چې هغه په پسرلي کې شروع کېږي. دغسې مونږ دې ته وختونه ټاکلي دي چې په مربوطه وختونو کې شاګردان راتلای شي او په مربوطه برنامو کې ګډون کولای شي. دا خو مربوط په دې سره نه چې دا فقط د خوست د شاګردانو لپاره ده، دلته لکه محصلین دي، د هر ولایت محصلین موجود دي، نو د هر ولایت کسان کولای شي چې دلته په دې پروګرامونو کې ګډونو کې او پاره کې شامل شي. یعنی دا محدودیت موجود نه ده چې فقط د خوست خلک دې نه استفاده وکړي. د دې خاطر چې خلک د دې برنامو نه خبر شي، موږ زیاتره د سوشل میډیا نه استفاده کوو، لکه فیسبوک او ټویټر پاڼې لرو چې د هغې نه موږ اعلانوو او دا خلک خبرېږي. د دې سره په ځان کې موږ اوټریچونه، یعنی مختلفو ساحو ته ځو، مکاتبو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، د لینکن مرکز په ارتباط عامه پوهاوی کوو، دوی ته معلومات ورکوو، د دې د لارې هم خبرېږي دوی زموږ د برنامو او د پروګرامونو نه، د هغې د تاریخونو او د نیټونو.
د خوست په لینکن ښوونیز مرکز کې یوه ښځینه استاذه انار بیبي وایي دلته د پښتنو د روایاتو سره سم هلکانو او جنکو ته د زده کړو جدا جدا موقع برابر کړل شوی دی.
زه خپل دوه صنفونه لرم د جنکیو، او یو بل استاذ جمال نصیر دی، هغه هم ځانته صنفونه لري د جنکیو، او ځان ځانته سیستم ده. څنګه چې وړکی ګاډ دی، او جنکې وړکی جنکې ګاډ وار نه دي، کوم ایجوکیشن نشته دلته. جنکې ډېرې راځي، دا غیر کانو سره شمیر سم دی، ډېرې راځي. دا ټولې سره چې دي مکتبې دي، بعضې دولسم نه خلاصې دي، بعضې په قبیلګۍ کې دي، مېډ وای فری پر مخ دی، بعضې په نرسنګ کې دي، پنتونو کې دي، بعضې ایم ډی دي.
په دې پښتنه چې د خوست جنکې د زده کړو په کومو برخو کې زیاته دلچسپي ښایي، انار بیبي وویل
په کمپیوټر کې هم ډېره دلچسپي ښایي، دغه په انګلیسي کې هم، او کمپیوټر سره هم ډېره دلچسپي ښایي، ځکه چې انګلیسي دې زده شوه، کمپیوټر دې هم خامخا باید زده شي. مختلف نجلۍ مختلف غلري نظریات لري، بعضې غوړي چې ایم ډی شي، ډاکټر شي، بعضې غوړي چې قابله شي، بعضې غوړي چې انجینر شي، او ډېرې چې غوړي اوس نن سبا حقوقو ته ځي. بس ډېر شاګردانې زه لرم چې نن سبا زه شفخانې ته لاړه شم، په قابلګۍ کې موجودې وي یا په بله وظیفه کې، په مؤسسو کې وي یا انسټیټیوټ کې وي، ډېرې داسې شته.
د خوست لینکن ښوونیز مرکز له یو بل استاد جمال ناصر نه مپوښتلي چې دا مرکز د نورو عامو ښوونیزو مرکزونو سره څه فرق لري. دی وایي
یو خو دا ده چې د مونږ ټولې برنامې دلته وړیا دي، او بل د مونږ دلته انټرنیټ لرو، دلته کتابتون لرو، او مونږ استادان چې زما په شمول استادان او مسلکي استادان دي، شپږ میاشتو کې یو ځل مونږ ټریننګ، مسلکي ټریننګونه اخلو. نو د نورو مرکزونو په نسبت ټولو مرکزونو ته په احترام د مونږ هغه معیار دی، د دخول د سینس د دخول چې دی هغه ډېر لوړ دی. لکه فرض کړه یو شاګرد کله چې جذبو سینفونو ته، هغه د څو مرحلو څخه تیریږي، هغه ورکوي، امتحان ورکوي، انټرویو ورکوي، شاګرد کتل کیږي. بیا چې کله مونږ کوم سینف مخته بوځو، د هغې حاضري ګورو، د شاګردانو کورنۍ وظیفه همیشه چک کوو. نو زمونږ بعضې هغه رولز چې دي د نورو مرکزونو په نسبت هغه ډېر لوړ دي، نو د دې وجه د مونږ د مرکز د نورو د مرکزونو سره توپیر دی.
جمال ناصر زیاتوي چې له دغه مرکزه فارغ شوي ځوانان نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې بهر هیوادونو کې هم بیلابیلو پروګرامونو ته په رسیدو بریالي شوي دي.
زه د تیرو و کالو راهیسې چې دلته د یو استاد په حیث دنده ترسره کوم. زما شاګردان څخه به شاوخوا
سل دو سو شاگردان چې دلته موږ سره د انګلیسي ژبې هغه کورسونه تعقیب کړي دي، خپل ژبه یې پیاوړې کړي، مسلکي کړي ده. د دوی به یوازنۍ ستونزه دا وه چې دوی به په ټولو معیارونو برابر و، خو دوی به انګلیسي نه وه زده، هغه پروفیشنل اکډمیک انګلیسي به زده نه وه، نو دوی په دا برخه کې پاتې راغلل. کله چې دوی موږ سره کورس بشپړ کړلو، هغه شاګردان وتوانېدل چې په ډېر اسانۍ سره خارج کې کوم بورسونه دي، لکه زموږ ډېر شاګردان دي هغه په خارج کې لیسانس کې دي، بیچلر شاګردان توانېدلی دي چې دلته زده کړې د انګلیسي کړي دي، او دوی بیا وتوانېدل چې هغه ماسترو او هغه کوم لیسانس اوري په هغه امتحانونو کې کامیاب شي او خارج ته لاړ شي خپل زده کړې مخته بوځي.
د خوست ښوونیز مرکز له 100 تنو شاګردانو سره مو هم خبرې کړي چې د یوې لنډې دمې وروسته یې تفصیل درکو. را سره اوسئ.
په روښانه مستقبل خپرونه کې داونه د افغانستان په خوست ولایت کې د لینکن ښوونیز مرکز حال درکو چې پکې ځوانان په وړیا توګه د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې ترلاسه کوي. دغه ځوانان نه یوازې په هیواد دننه بلکې بهر هیوادونو کې هم د لاسته کړو لپاره ازموینو کې په اسانه بریالي کېدای شي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
په لینکن ښوونیز مرکز کې مولا یو شاګرد تاج محمد قاسمی سره خبرې کړي. هغه وایي لدې مخکې په نورو مرکزونو کې هم زده کړې کړې وي، خو له مشکلاتو سره مخ وو.
باغې کې د الته موتا د انټرنیټ سہولت نه وو، د پروجیکټر دی خودنی د استاد بچی موتا په کمپیوټر درس په پروجیکټر خودلو هغه په نو آسانتیا بنو، او بل دا چې هلته به کمپیوټر نه پیدا کېدل، او بل زیاته ستونزه به دښتي دولتي برق مشکل به وي، لکه وختي 8 بجې به چې موږ کله داخله وکړله په هغې ټایم کې به چې موږ له خپلو نورو زده کړو نه له یو هغه ټایم به موږ دپاره له یو نو هغه ټایم کې به دولتي برق نه وو، نو دوی به د شمسي نه استفاده کړه، نو هغه برق به موږ دپاره داسې کفایت نه کولو په دغه هغه کورس کې، نو ډیر مشکلات سبا موږ مخامخ وو. او بل دا چې د انګلیسي په برخه کې به کله چې موږ آلته زده کړې کولې، نو آلته هغه کوم څه چې د کمپیوټر انګلیسي لپاره ضرورت وي، لکه فرض کا کمپیوټر سکرین شو چې پاغه باندې موږ ته د کنورسیشن ویډیوز چې کوم دي هغه موږ ته وښودل شي، همداسن د ساوند سیستم دی چې هغه په صحیح ډول صحیح معنا سره موږ ته هغه ساوند چې کوم د اډیو برخه د موږ توګه کول شي.
په دغه مرکز کې یو بل زده کوونکی فرشته وای له ډیر وخت راهیسې یو غختل چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړی وکي.
زما تعلیم زه د پنتون نه فارغه یم، بیولوژي برخه کې زه خپل یو ښوونځي کې استاد یم، شخصي لیسه کې. د ښوونیز مرکز څخه زه ډیره مخکې خبره وم، معلوم کې زما پنتون هم وو او استادې مې مواله، نو وخت مې نه شو پیدا کولای که ما ډېر خواهش درلوده چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم. زما ډېر شاګردان هلته تللي، زما ډېر کوچنۍ فارغه شوي دي او ډېر په روانه ژبه انګلیسي زده کړې ده، نو زما هم ډېر زړه کې ده چې زه هلته لاړه شم. نو سږني ژمي کې ما دا وخت پیدا کړی و چې زه لینکن ښوونیز مرکز ته لاړه شم، د خاطر چې ما پوهنتون مې خلاص شوی و، وظیفه مې یو شخصي لیسه کې زه استاد وم او فرصت وخت ما وخت درلوده، نو د خاطر زه لاړه.
د مشکلاتو او ضرورتیاتو ته په کتو سره د خوست د پوهنې ریاست مشر نصیر احمد روخان وای د لینکن ښوونیز مرکز خدمات د ستاینې وړ دي.
دا ډول فرصتونه د پوهنې ریاست تقدیري او موږ په دې باور یو چې د دا ډول حدونو تقویه کول، د هغوی سره یو ځای کار کول او هڅول چې بالاخره زده کړو ته د ځوانانو په هڅونه او د دوی په تنظیم او انسجام کې ونډه اخلي، دا باید وستایل شي. او ارتیاي هم دې هم محسوسيږي چې لغونی ټولنه بدبختانه چې تر ډیره جګړو ځپلې او ډیری اقتصادي سرچینې د جګړې قرباني شوې دي. په داسې یو ټولنه کې بیا ځوانانو ته چې عصري ټکنالوژي د یوشتن کرن غوښتنه او تقاضا ده، د هغې زمینه مساعدول او هغوی ته د امکاناتو برابرول، دا د زده کوونکو په راتلونکي باندې مثبت تاثیرات لري، بالخصوص د هغو ځوانانو چې په کارموندنه کې عصري ټکنالوژۍ ته اړتیا لري.
نصیر احمد روخان زیاتوی په خوست ولایت کې په لکونو ځوانان د کمپیوټر او انګریزي ژبې زده کړو ته اړتیا لري او دا کار یوازې حکومت نشي ترسره کولای. هلته د دې مرکز زده کوونکي فرشته وای دلته د جینکو لپاره د پښتني روایتو سره سم ماحول برابر شوه.
هغه خویندې چې زما غاوري زه دې ته دغه پیغام لرم چې لینکن ښوونیز مرکز لکه څرنګه چې دوی په کورونو کې خوندي ځنه احساسوي د څلور دیوالونو شاته د مور او پلار او ورونو په څنګ کې، نو دلته لینکن مرکز کې زموږ استاد محترم او د کورس ډایرکټر مشر چې کوم دی او نور کوم غړي چې دلته کار کوي، نو هغه زموږ داسې لکه د مور او پلار په شان دي، یو ماحول دی راته برابر کړی دی. هیڅ مسله نشته، خویندې په ازادانه ډول کولی شي چې دلته راشي خپلې زده کړې وکړي.
او په اخر کې د افغانستان خوست ښار د لینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان دا پیغام لري.
هغه څوک چې زما غوري زما پیغام دوی ته دغه ده چې لینکن مرکز خاص لینکن مرکز خوست هر وخت د افغانستان ټولو وګړو په خدمت کې دی. دوی کولای شي د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې، د نړیوالو ملي ورځو لمانځلو کې، د نورې نړۍ د سکالرشیپونو یا د بورسونو په باره کې معلومات اخیستلو لپاره او د انګلیسي او د کمپیوټر د ژبې د زده کولو لپاره، د دې سره په څنګ کې د انټرنیټ د استفادې لپاره چې موږ وړیا انټرنیټ لرو، کتابخانې سهولت، لایبرري هم لرو، دوی کولای شي هر وخت د ورځې په جریان کې رسمي وخت کې زموږ د امکاناتو څخه، زموږ د سهولتونو او سرویسونو څخه استفاده وکړي.
جاوید خان زیاتوي افغان ټولنه به هله پرمختګ کوي چې هلکان او جینکۍ اعلی زده کړې وکړي او د ملک او قام خدمت ته ملا وتړي. او هم په دې ځای د دې ونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202211211. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
روښانه مستقبل اونیز خبرونه تاسو ورده. اوس هم راځو بلې اونیز خبرونه ته. د باختر ستوري د ادبي خبرونه ستاسو لپاره باز محمد به جوړوي. راځي چې په ګډه وګورو. شو
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد به دم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننۍ خبرونه کې به په پښتو ادب کې د شعر په زیاتوالي او د نثر د کموالي په عواملو یو ریپورت ولرو. بیا به په پښتو ادب کې د کمیت او کیفیت په اړه له استاد اجمل ښکلي سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر هم یو ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو لسول لسیزو رئیسی په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث را روان دی چې پښتو ادب کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې د نثر پرتله شاعري زیاته شوی، په همدې موضوع مو د پښتو ادب څو تنه شاعران او کره کتونکي په یو ریپورت کې درغږولی دي. شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي:
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و. ځینې بې سواده خلک هم و چې هغوی کولی تشکیل ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي، د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستی نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو. نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کم معافي ضمیر د چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، چې هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که په بلکې کې، په یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي: پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
د تاریخ په هر دور کې ډیر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل. او دا چې موږ ته کم شاعران را پاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګنې لږ یو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقیم الحق کاکاخیل چې په علی خان تحقیق کړی و، وایي کله چې علی خان په چارسده کې شاعري کوله پرته علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چارسده کې څلور سوه، خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال ته راځي هغه لیکي. نثر چې دی، نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کرا شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. په شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غرزنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که موږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زخت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خو کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له تیرو دوو لسیزو راهیسې پښتو تخلیقي ادب مخ په بره او تنقیدی ادب مخ په زوړه روان دی. دې چار کې یو لور ته د پښتو ادب لمنه درنه کړي، بل لور ته یې معیار ته پام نه دی اړول شوی. په همدې موضوع مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد پوهندوی اجمل ښکلي سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
استاد، په دې تیرو سو کلونو کې تخلیقي ادب بې بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی، دغه کمیت کیفیت ته څومره تاوان رسوي؟
اصلا خبره دا ده چې موږ خو یعنی د کمیت ډېر په دغه پورې تړلی دی، که نه په چاپ پورې. د چاپ وسایل موږ ډېر لرو، مثلا پانګونه په اسانه، کمیت سره د پانګونې ډېر نږدې تعلق. خو کیفیت داسې یو څیز دی چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي، یعنی روزنیز مرکزونه، تحقیقي مرکزونه باید دومره پیاوړي شي چې هغه کمیت ته جواب وویلی شي. نو ښه دا ده چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي.
استاد، د نن نه لس کاله تا شل کاله پخوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوي دي، ځای نیولی، یعنی ځای ځکه نیولی دی چې معیار و، او معیار ځکه و چې هغه وخت تنقید و، که نه مثلا که افغان ادبي بهیر راواخلو، تاسې د هغې غونډو شاهدان یې، بلکې د بنسټګرو له جملې نه یې. هغلته نقدو شعر هم قوي و، کیسه هم قوي وه. اوس چې نقد نشته دی، بیا هم تخلیق خوشته دی او بے بندوباره چاپ هم دی.
تخلیق یو په دغه تخلیق کې پیدا شوی دی. هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی، لوستونکي ډیر مختلف شوی دی، ډیر مهم شوی دی. پوښتنه پخوا په مثلا لس تاسو چې وایي پنځه لس کاله یا شل کاله پخوا لوستونکي سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډیر کم وو، که نه نو ډیر اتکا دغه مثلا ډیر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډیر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي، که نه نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی، که نه په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې کوي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی، خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا هم دغه څه د نه خبره ده. نه یو بل مسله لري، مثلا شیر که سړی درموز سره آشنا وي، او شیر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سټیپ دی، ته به کېدای شي د ادبیات کوم برخه کې چې د ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، له استاد اجمل خکولی سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس ستاسو پام په جلال آباد کې د حکاکۍ په هنر یو رپورټ ته راړو. د جلال آباد ښار په مختلفو برخو کې د حکاکۍ یا په ډبرو او لرګیو د نقشو نگار پر هنر بوخت ګڼ خلک کار کوي، او ځینو یې دې برخې لپاره ځانګړي کارخونې هم جوړې کړي دي. د حکاکۍ پر کسب بوخت خلک وایي د پخوا پرتله یې کارونه ټکنی شوي، چې له امله یې دوی له خپله هنره خوابدي کړي دي. له دې ډلې یو هم قیس احمد دی، چې له کلونو رئیسې په جلال آباد ښار کې د حکاکۍ یو کارخونه لري. هغه وایي د حکاکۍ په برخه کې په لسګونو شاګردان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
د تیر په سر پر سرباز کارونه ډېر ضعیف شوی دی. پخوا زموږ شاګردان هم زیات، استادان هم زیات، اوس کارونه ضعیف دی، بیخي مطلقا کارونه صفر ته رسېدلی دی. علت دغه بې امنیتي او بېروزګاري.
قیس احمد وړاندې وایي پخوا به ورته پر ننګرهار سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو خلک د کار په موخه راتلل، خو اوس یې د روزګار پخوانی خوند نه ده پاتې.
نو دا د کندنکارۍ په حساب داسې دی چې دا لاس کار، دا لاس کار نظر دا کمپیوټر ته لږ په دې خاطر ښه ده چې د دې عمومي شکل باندې رنګ ډېر تاثیر نه لري.
قیس احمد چې د حکاکۍ د هنر مسلکي دی وایي د حکاکۍ په برخه کې یې پخوا کاڼي یا ډبرې له بهرنیو هیوادونو راوا د ولې، خو اوس د حکاکۍ لپاره ډبرې د میدان وردګو ولایت څخه راوړي. د حکاکۍ په برخه کې پر کار بوخت یو شمېر ځوانان له ستونزو سره سره په ډېره لیوالتیا بیا هم خپلو کارونو ته دوام ورکوي، او په نورو ځوانانو یې هم غږ دادی چې له وخت څخه ګټه واخلي.
کارونه ډېر دي، هنرونه ډېر دي، زده دي کې کولای شي چې خپله حلال رزق وګټي، او هنر زده کې پیسې هم ترلاسه کولای شي، هر څه کار کولای شي. کم سړی کولای شي شوق لري آسان دی، کم سړی شوق نه لري نشي کولای، هغې لپاره ډېر سخت دی.
والا هنر هیڅ کار آسان دی، چې کار ته وګوري هر یو کار سخت دی، خو چې انسان یو کې بیا آسان نه.
جلال آباد ښار کې اوس مهال د حکاکۍ د ګوتو په شمیر کارخونې شته، خو کارکوونکي د خپل کسب پر وړاندې لوی ستونزې د مناسب چاپیریال نشواله، د برېښنا کمواله، او دې برخې ته د پخوا پرتله د خلکو کمه پاملرنه هغه څه بولي چې له امله یې د دوی هنر ورځ تر بلې له زوال سره مخ کیږي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
نفرت اس گاری
کی خالت چنگا حیران یم چی نفرت تا اس گاری کی خالت چنگا 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 مرد دے انسان لفرختوں نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا کشکا خزبان دے خرچے کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا چنگا چنگا
Naughty, 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 naughty.